السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه دا ملیحه میرزا د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری غړې کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په خبر کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورټونو ترڅنګ تبصرې او شننې لرو. خو اول خبرونه له بوريوال کاکړ نه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر له پاکستانی مشرتابه سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. د بلوچستان گورنر د هغو درو صوبایي وزیرانو استعفا منظوره کړې ده چې د وزیرالله پر ضد یې د احتجاج په توګه وړاندې کړې وه. امریکا نن او سبا له طالبانو سره د قطر په دوحه کې مخامخ خبرې اترې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډی شرمین د پاکستانی پوځ مشر جنرال کمر جاوید باجوا د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او نورو چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. وینډی شرمین پرون په اسلام آباد کې تر ملاقات وروسته خبر اعلان ته وویل چې په افغانستان کې د مخکې تګ او طالبانو شکیل ساتلو په اړه یې له پاکستانی چارواکو سره ژورې او نیغې خبرې کړې دي. دی ویل طالبانو سره په تماس کې د یووالي پیدا کولو لپاره امریکا د روس او چین په ګډون له بیلابیلو هیوادونو سره په پراخه کچه مشورې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سپتمبر پر 13 د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې یو شمیر ګټې لري چې ځینې پکې د ده په وینا د امریکا له ګټو سره په ټکر کې دي. د افغانستان په کندوز کې د شهیدانو پر یو جماعت په ځانمرګي برید کې شاوخوا 50 کسان وژل شوي دي. دا برید پرون د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر وخت وسو. په کندوز کې د طالبانو د استخباراتو ولایتي مرستیال کاری زاهد الله زاهد په دې اړه رسنیو ته وویل
د سید آباد جماعت د اهل تشیع جماعت دی چې دلته په یوه نیمه بجه د انفجار شوی دی. تقریبا داسې 10-15 دقیقو کې موږ دلته راورسېدلو. نو سام کنټرول کړله. نو انشاءالله په دې پورې څړېرې روانې دي چې انشاءالله عالمین به زر تر زره ګرفتاره شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما پر دې ځانمرګ برید ژوره اندېښنه ښودلې ده. د اسلامي دولت خراسان ډلې د دې ذمواري منلې ده. په شمالي وزیرستان کې 200 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. ځایي پولیس چارواکو او خلکو د نومنه څرګندولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې نا څرګند وسلوالو پرون د تحصیل د تخیل په لند سید آباد سیمه کې 2 ځایي کسان شیر ایوب او سنا خان په ډزو وژلي او تښتېدل دي. پولیس وایي د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړي او پلټنې کوي. چا تر اوسه د دې برید ذمواري نه ده منلې. دا په شمالي وزیرستان کې د سرش کال له پیله راهیسې 50 هدفي برید و. تیر کال هلته او شپور سلویش هدفی بریدونه سوی و. د بلوچستان گورنر سعید ظهور احمد آغا د اکتوبر پر 8 د هغو درو صوبایي وزیرانو استعفا منظوره کړې ده چې د وزیرالله پر ضد د احتجاج په توګه وړاندې کړې وه. په مستعفي سویو کې د خزانې وزیر ظهور بولیدی، د خوراک وزیر سردار عبدالرحمن کیتران او د خیر شګړي وزیر اسد بلوچ شامل دي. خو گورنر د 2 نورو مشیرانو او 4 پارلماني سیکرټریانو استعفا نه ده منلې او وایي چې د دې واک له وزیرالله سره دی. په بلوچستان کې ځینې حکومتي غړي او حکومت مخالف ګوندونه غوښتنه کوي چې وزیرالله جام کمال د استعفا وکړي. دوی تور پورې کوي چې جام کمال په ترقیاتي پروژو کې د دوی سیمو ته پاملرنه نه کوي. خو وزیرالله دا تورن ردوي او وایي چې د اسمبلی اکثریت له ده سره ولاړ دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي هغه کسان یې نیولي دي چې په کابل کې هندوان ځورولي وو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن پر ټویټر لیکلی چې دا کسان یې له نیولو وروسته عدلي چارواکو ته معرفي کړي دي. خو نوموړي دا نه ده څرګنده کړي چې دا څو کسان دي او د کومې پیښې په تړاو نیول شوي دي. امریکا د قطر په پلازمینه دوحه کې نن او سبا له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر پر 8 وویل چې امریکایي پلاوی به د طالبانو له مشرتابه سره لیده کاته کوي. دواړه غاړو پخلی کړی دی چې په دې لیدو کتو کې به د نړیوالو ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه خبرې کوي چې غواړي له دې هېواده ووځي. د طالبانو ویاند سهیل شاهین اسوسییټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په دې خبرو کې به د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2020 کال د سولې تړون په اړه هم بیا خبرې کیږي. دا له هغه وروسته ده چې امریکایي ځواکونو تر وتلو او د طالبان تر واکمنېدو وروسته د طالبان او امریکا ترمنځ لومړی مخامخ خبرې کیږي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډی شرمن له پاکستاني او چارواکو سره په مختلفو موضوعګانو خبرې کړې. اخوا په دوها کې نن او سبا امریکا او طالبان مخامخ خبرې کوي. معلومات ترکو. د افغانستان په کندوز کې په پرونی ځانمرګي برید کې شپږ سلوېح کسان وژل شوي دي. د چمن او سپین بولدک ترمنځ د لارې تړل کېدو له امله لسګونه هغه افغان وګړي سار پاتې دي چې د علاج لپاره پاکستان ته تللي وو. دوی وایي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
ما سره درې دانې زنانې را سره دي، درې څلور ماشومان سره دي. د علاج لپاره ما به ولي وزدلې مو خو دلته موږ ډېر په سخت دغه مشکلات کې یو. موږ ته دروازه را خلاص شي.
په خبر کې د ډنګي تبې د ناروغانو شمیره لوړه شوې. چارواکي وایي د ډنګي ناروغي مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي خو ځايي خلک لري مطمئن نه دي.
ٹیسٹ چکم سی بی سی ٹیسٹ چکم کے بلڈ کٹس کاؤنٹ کی گیا اگر ٹیسٹ ڈیر زیاد مطلب ایکسپینسو دے میڈیسن اور تن ملائی گی آگے اویئرنیس سیشن نکی گی مطلب تسکول دی سنے کول دی.
په پیښور کې د مفکوره پنوم سیړنیز مرکز د علمی سیړنې د زده کړې روزنیز ورکشاپ رانسته. زده کوونکي په اړه سوای نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو. تاسو خبرونو کې هم واوریدل د امریکا بهرنیو چارو مرستیالي وزیر وینډی شرمن د پاکستان د پوز مشر د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره په مختلفو موضوعګانو خبرې کړې دي. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال او شنونکي طاهر خان ته ورزو. ستړي مشي درته وایو طاهر خان صاحب، او کوم معلومات راته راکړه چې وینډی شرمن د چاچا سره ولیدل او بیا دوی خبريالانو ته خبري وکړي.
ډیره مننه تاسو نو ملاقاتونه خو د امریکای د دې مرستیال خارجه وزیر د پاکستان د فوج مشر سره اخیری ملاقات د دې نوړاندې دلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره او د وزیر اعظم چې کوم امنیتی صلاحکار دی مونږ سب سره لیدل او تاسو خبره وکړه چې جرنلستانو سره څه خبرې کړې دي. نو دلته خو د دې چتر خبرې کولې دی چې بنیادی مهمه موضوع چې وا هغه د افغانستان اوسنی روان حالت ته او دې دا خبره هم کړه چې دا خبره هم کوله چې طالبان د دې په نظر وعده جمنې چې کوم کړې وي هغه نه دي پوره کړې. نو هم دغه موضوع پاکستانیانو سره هم باغې باندې دلته بحث کړې دي، ځکه امریکایان دا وایي او لکه چې امریکایان دا وایي چې دوی وعده کړی دي. نو وعده ته خو ډېر اشاره نه کوي، البته دغه یو خبره پکې ده د القاعده سره یا نورو ډلو سره چې کوم د امریکا دا خبره کوي چې تر اوسه پورې طالبان خپلې اړیکې نه دي شتولې، تعلقات نه دي ختم کړي، دا خبره کوي. نور بیا په دواړو کې د مسلو باندې خبرې شي، د خبرې دی ویل شي خبرې کړې دي. او لیکن دلته د دې چې کوم بیانونه په هندستان کې وو چې پاکستان سره دا وخت پرخ بنسټ یا جامع یا وسیر بنیاد اړیکو ته تعلقاتو ته اوس لیواله امریکا نه ده، دغه دلته لږ منفي د پاکستان لخوا ورته غبرګون ښودل شي او رسنیو لیکل چې هغه رنګ دې ته هر کله استقبال ونه شو. څنګه چې د دې پروتوکول بهرال یو 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 کشیدګي خو د دواړو هیوادونو ترمنځ ته، لکه خبره ده چې سفر وشو مخامخ لیدنه کتنه چې وشي تشویش یو بل سره شریک شي. نو د بیا نور د شارن کړه نور موضوعات ته چې د کرونا پر ضد هم امریکا پاکستان ته ډیر زیات د کرونا ویکسین هم ورکړي دي. نور هم هغه وچرا روان دي د انرژي په اړه باندې خبره کړې و چې هغه مو به اقتصادي دغه ته اشاره کړې و چې امریکا غواړي، لیکن پاکستانیان بیا بل نظر لري. او د پاکستان خارجه وزیر چې کله د دغه غونډې وروسته بیان خبره شو، بیان نه جاری شو، نو په هغه کې خریدا چې امریکا سره دوی پراخ بنسټ اړیکې غواړي، پایدار اړیکې غواړي. پاکستان اصل کې یو خبره کوي چې امریکا د افغانستان په بنیاد پاکستان سره تعلق نه ساتي، بلکې خپل لغه مستقیم یا یعنی خپل لغه د دوه هیوادونو چې کومه خپل تعلقات دي، د نور چا په بنیاد دي نه وي. دا د پاکستان لیکن امریکا سره پورې افغانستان خبره کی چم دغه یو بنیاد د دوالو هوا دلو ستارو کا
صحیح طاهر خان صاحب کدا راته وای لکه دا هند دورې ذکر تاسو کو چې ونډیشر منل تلاړه خبرې وکړي نو دا پاکستان ته چې دی اوس تاګو کړو او د دوی چې کمې سرګندونې مخې ته راغلي پای کې مهمه نقطه د پاکستان سره د امریکای د تعلقاتو په اړه سوا ایا دوی هغه مهمه بولی او کسنګ
نورې د په خپل باندې ذکر وکړو چې هغه نورې موضوعات خو لکه آسیا یو خبرو کې راغلي دي هغه ذکر موږ لکه ما تاسو ته وویل کرونا د مخنیوي لپاره پاکستان سره همکاري او صفای انرژي اقتصادي تعلقات لیکن دا نه لپاره یو جامع یو داسې شی نه او لیکن د دې دا خبره بار بار و ټینګارې هم په البته دا خبره موږ چې ترخ غړې په ضد چې پاکستان سره کم مخکې د امریکا غيو پالیسی وا تاونو یو هغه جاری وی لیکن د دې خپل دغه بیان چې مهمه موضوع د افغانستان او د طالبانو باندې خپل تنقید وکړي چې هغه وعده نه پوره کړي او دا یو چې پاکستان سره هم په دې باندې پاکستان سره په دې باندې خبرې شوې چې څنګه طالبان دې د اړ کړو چې نو وعده دې کړی دا سره پوره کړي او په وعده کې دغه بنیادی هم دغه دی چې القاعده سره او یا نورو صحبریزو ډلو سره واستوارو ډلو سره طالبانو اړیکې وشته دي هغه نشته چې امریکایانو سم تشویش لري چې طالبانو هغه سره تعلقات شته اړیکې شته نو دا بیا پاکستان سره په دغه موضوعات باندې خبرې کوي
صحیح طاهر خان صاحب نو اخوا خو یو طرف ته دی د پاکستان سره د طالبانو په موضوع خبرې وکړي خو یو بل خبر چې تاسو سحر مونږ ته ویل او اوریدونکو ته هم مونږ ورکړې دي چې په قطر کې دوحه کې د امریکای او د طالبانو ترمنز مخامخ خبرې کیږي نو د دغه خبرو اترو سره ارزښت او پدې کې به سه اجنډا وي د خبرو اترو دا غیر ارزښت
خوده ډېر زیات دی چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ د دوه د معاهده د امریکایانو لپاره یو نظام موجود دی چې دیبا وخت په وخت باندې دغه جایزه او جاج اخلي او څنګه چې مخکې ما وی تاسو ګورئ چې کله د امریکایانو د دې دوه د غونډې په اړه باندې دغه بیانونه راغلي دي نو په هغه کوم دغه ته اشاره ده چې دغه زیات زور او ټینګار به هم په دې باندې وي چې طالبان القاعده سره یا نور دغه وسوالو ډېر سره خپل اړیکې ختم کړي دغه خلاف ګامونه واخلي چې هغه اجازه ورنکړي دا لغه یو لوی مهم تشویش دی لیکن دوی مخابره په کوم دغه ده چې کوم کسان خارجان په افغانستان کې پاتې دي هغه ستر غواړي یا هغه افغانان چې هغه د افغانستان تل غواړي چې هغه ته یې سانتیاګو برابر کړي یو دا خبره بل نه طالبان خپل د امریکایانو شکایت لري طالبان هم چې امریکایان خپل وعده دین دای دا کې دا وکی چې هغه خپل وعده دې سره نه پوره کړي لیکن په دوه موعده کې ډېر داسې شایان دي چې هغه تر اوسه پورې نه دی عملي شوی لکه د طالبانو د مشرانو نمونه د تور لیست نه استدلال بل دا چې امریکا د افغانستان هغه دغه پیسې چې کومې کنګل کړې دي نه عرب یا ملیارډ ډالرو نه زیاتې هغه طالبان به ضرور هغه غوښتنه کوي چې هغه ځکه خود افغانستان دی چې افغانستان پیسې ده نو بهرحال او بیا د رسمیت خبره کوم د رسمیت موضوع کوم زیاته دا وخت کې د امریکا وته متوجه نه ده نو بارا نو پکتی چې دغه خبرې نن شروع کیږي دوره دی بوي سلام وي بیا پکتی چې سبا خطر راځي نو دغه چې د طالبانو خطر اوسه پوری د نړۍ او د امریکای غوښتنې دی منلي ټول شموله حکومت دا نشته تخزو دا واپس د جدل راغلي نه مې وخت شو چې هیڅ قانون تراشي تخزو تعلیمي ادارې را بند دي دا هم د امریکا او د نورو هیوادونو د مخسرې د طالبانو نه
صحیح ډیر مننه طاهر خان صاحب چې تاسو تفصیلی معلومات را سره شریک کړل او ریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی تاسو اوریدل د امریکا بارنو چارو مرستیال وزیر وینډی شرمن په پاکستان کې د مختلفو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي په غی کې خبرې مخې ته راغلی او بیا بل طرف ته نن په قطر دوها کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ نیخ په نیغه خبرې پیلېږي چې دا به سبا پورې جاری وي د مشال ریډیو سره اوسه
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي د افغانستان په کندوز ولایت کې پرون د اله تشیع په جماعت کې د جمعې مونږ پر مغال په ځانوجون کې حمله کې نږدې 50 کسان وژل شوي دي او یو سل 300 نو ټپيان شوي دي د طالبانو ویان بلال کریمی د دغه شمیرو پخلی کړي او ویلي دي چې د پیښې پلټنې روانې دي د پرونی حمله مسولیت د داعش ټلې خراسان څنګه منلې په دې اړه نور تفصيل په دې رپورت کې واوري
سوات پوهنتون چارباغ کې دو ان ډی پی پی ڈی ایم اے او پوهنتون په ګډه سیمینار ته ویناوال وویل چې نړۍ کې د موسمي بدلون له وجې پاکستان په اولی 15 هیوادونو کې شامل دی چې متاثره دی. د ماحولیاتو لپاره خصوصي جوړ کړی شوی قومي ادارې کلایمیټ چینج منیجر مصباح ظفر وویل چې دا وخت په پاکستان کې 2000 گلیشیر دي چې پکې دوی د 3000 پیژنګلو کړی ده
جس میں سے 3000 کے قریب گلیشیئر جو ہیں وہ ان ویلیز کے اندر ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے.
پدې کې درې درجه گلیشیئر په هغه درو کې دي کوم چې موږ پیژنګلو کړی ده. پدې کې 390 تر 400 پورې داسې گلیشیئر دي چې سبا خوم شلې دي شي او د هغې نه لوی شلې راتلی شي. دې خطرې زیات دي او موږ پدې ښه کار کړی د سیټلایټ نمو د ټولو درو نقشې تیار کړي او وروسته د دې نقصان نه بچ کېدو لپاره ګامونه پورته کوو. سیمینار ته د قومي ادارې ماحولیاتو بدلون کلایمیټ چینج سیکرټري جودت ایاز ویل چې حکومت د دغې مخنیوي لپاره بلین سونامي ونې لګوي. دې ترڅنګ د اوبو نه بجلی پیدا کول او د تیلو په ځای د بجلی گاڑی معرفي کوي. خو دا مسله ډیره لوی ده
کہ یہ بیسیکلی ایک بہت ہی اہم اور گھمبیر مسئلہ ہے. یہ انٹر جنریشنل پرابلم
بنیادی طور پر دا ډیرا سنجیدہ مسئلہ ده. دا د قانونو مسئلہ ده. دا زما او زما د مشرانو او د بچو او د هغو د بچو مسئلہ هم ده او راتلونکي وخت کې بعد دا مسئلہ نور هم زیاتیږي. وجه دا ده چې څنګه چې د نړۍ تودوخه زیاتیږي او داسې کارونه چې ماحول خرابوي په زیاتیدو دي، دې لپاره ټول نوړاندې په هر اوسط ضروری ده. سیمینار کې شریک د سوات پوهنتون باټینی ډپارټمنټ مشر ډاکټر حسن شیرویل چې د ماحولیاتو بدلون لپاره په ټولو تعلیمی ادارو کې زدهکوونکو د پوهې راوستو هلې ځلې پکار دي.
داسې قسمه اکټیویټیز د یونیورسټي یو ژوند دی او په یونیورسټي باندې د خلکو د سټوډنټس هم دا حق دی چې دې ته داسې پلیټ فارم پرووایډ کړي چې هغې ته د نیشنل لیول نه د انټرنیشنل لیول نه ایکسپرټ راشي، ریسرچر راشي، هغې خپل فیلډ ایکسپیرینسز، خپل ریسرچ ایکسپیرینسز د سټوډنټ سره شیر کړي، د علاقې د جنرل پبلک سره شیر کړي او د یونیورسټي پروفیسر حضرات ریسرچر چې هغې خپل ایکسپیرینس سره شیر کی. نو زما په خیال باندې بادا د یو نیشنل انټرست لپاره یو اهم مایل سٹون ډیولپ شي.
سیمینار په اخر کې پوهنتون کې بوټي الګول شول. د ترڅنګ په بیړني حالاتو کې خلکو ته مرسته ورکوونکو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه مشکونه هم پیل کړل چې پکې اور وجل او متاثر خلک ځای ته رسولو مظاهره وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو بخښنه غواړو، دا په سوات کې د ماحول پوهانو د سرګندونو په اړه ریپورت و چې تاسو واورېدو. د تکنیکی مسلې له امله دغه ریپورت را مخکې شو، خو د کندوز په اړه چې موږ تاسو ته ویلو، هلته پرون د اهل تشیع په جومات کې د جمعې مونځ پر مهال په ځان وژون کې برید کې نږدې 50 کسانو وژل شول او 143 نور ټپیان شول. د پرونی حملې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګ منلې دی؟ په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې واورئ.
د کندز ښار د خان آباد بندر اړوند د سید آباد کوڅې کې د اهل تشیع هیوادوالو په جامع جمعت کې پرون ماسپښین یو نیمه بجه د جمعې د لمانځه پر مهال یو ځان وژونکی برید کړی و. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د کمیسون مسول متی الله روحانی وایي چې په دې برید کې 46 تنه لمونځ کوونکي وژل شوي او 143 تنه نور ټپیان شوي دي، خو ښایي د دې پیښې د مرګ ژوبلو شمیر له دې هم لوړ وي، ځکه لا هم زیات شمیر کسان لا درکه دي. د کندز ولایت د استخباراتو د ادارې مرستیال قاري عزت الله زاهد په سیمه کې له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل دوی خپلې پلټنې پیل کړي او ډیر ژر به د دې پیښې عاملان ونیسي.
در سید آباد جماعت در اهل تشیع جماعت ده چې در د پیوانی ما بجا د انفجار سوی ده تقریبا د سی لس پنځلس تر کوکه من دلته را ورسیدلو. نو سام کنټرول کړه، نو ان شاء الله په دې پورې چړې روانې دي چې ان شاء الله عالمین به زړه تر زړه گرفتار شي.
د سید آباد جامع جماعت پر دیوالونو او فرشونو لا هم د لمونځ کوونکو وینې لیدل کیږي او د چاودنې شدت له امله د جماعت دروازې او کړکیګانې هم ټولې ماتې شوې دي. د دې پیښې یو عیني شاهد محمد حسین آزادۍ راډیو ته وویل
انفجار مهیبي بود، انفجار خیلی خطرناک بود. وخت زمانی که ما داخل مسجد چلیم
چاودنه ډیره خونړۍ او درنه چاودنه وه. کله چې موږ جماعت ته دننه شولو زیات شمېر مړي پراته وو. کوم کسان چې په جماعت کې د لمانځه پر مهال زیات شمېر وژل شوي، دا ډېره دردونکې پیښه وه.
د نوموړي ولایت اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو خلک په آرامه فضا کې خپل عبادت او ژوند وکړي. د سید آباد د کوڅې یو تن قومي مشر حاجی خان شیرین په دې اړه وویل:
بیشتر 7 نفر زخمي او شهید است په کلو د سو قومو.
په دې پیښه کې لسلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. زه له مجاهدینو مننه کوم چې په وخت سره راورسېدل، ټپېنی روختونون ته انتقال کړل. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د کندوز د خلکو امنیت تامین کړي تر څو بیا ځلی دغه شان پیښه تکرار نشي.
د نموړي کوڅې یو بل وسیدونکی عبدالله حسینی هم ورته خبره کوي:
اینجا آمدن دادا خرابی کردن قوم ای بند بردن.
دلته په دې جماعت کې 14 وکړه او زموږ قوم له منځه یوړ او ټولې کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې. دا د داعش کار دی، بل څوک دا ډول کار نه کوي. د دې پیښې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش پر غاړه اخیستی دی. د سید آباد کوڅه د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري چې اکثر اوسیدونکي شیعهګان دي. د سید آباد جامع جومات په کندز ولایت کې د اهل تشیع هیوادوالو لوی جامع جومات بلل کیږي چې په دې ولایت کې میش اهل تشیع هیوادوال خپل مذهبي مراسمونه او غونډې په همدې جومات کې ترسره کوي. کندز په تیرو 15 کلونو کې د خونړیو جګړو شاهد وو چې د خلکو آرامښت او سکون له منځه وړی وو. که څه هم د طالبانو په واکمنېدو سره په دې وروستیو دوه میاشتو کې د دې ولایت اوسیدونکو د امنیت او خوندیتوب احساس کوو، خو د تېرې ورځې برید بیا ځلې د خلکو سکون له منځه یووړ او ډارو ویره یې خپره کړه. دا د اګست له 26 نېټې راوروسته چې د کابل په هوایي ډګر کې 14 لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله تر ټولو خونړی برید دی چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې کې ترسره کیږي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پولې تړل کېدو له کبله ګڼ شمېر افغان وګړي په چمن کې ایسار شوي دي. دوی وایي په چمن کې له سختو ستونزو سره مخ دي او غوښتنه کوي چې حکومت دې ورته لار خلاصه کړي چې خپلو کورونو ته ستانه شي. په عین وخت کې له چمن نه یو پلاوی هم کندهار ته تللی چې د دې لارو پرانستلو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي، خو طالبان وایي دا لار به تر هغه وخته تړلې وي تر څو چې د دوی په وینا پاکستاني او چارواکو افغان وګړو ته د تګ راتګ په وخت ستونزو له جوړولو ډډه نوي کړي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې
د چمن او سپین بولدک ترمنځ لارې تړل کېدو په لسګونه هغه افغان وګړي په چمن کې ایسار کړي چې په علاج او نور کارونو پسې پاکستان ته تللي وو. دوی د اکتوبر پر 8 نیټه مشال رډي ته وویل د ماشومانو او میرمنو په ګډون یو شمیر ناروغان هم دې ته پته مدي چې لار به کله خلاصېږي. د افغانستان د فراه ولایت اوسیدونکی عبدالباقی وایي د پښې په عملیاتو پسې کراچی ته تللی وو او چې کله راستون سو نو د چمن لاره تړلې وه.
درې ورځې کېږي دلته په چمن کې، ما نو لا بارډر بند دی، ډېر په تکلیف یم سره. د شپې زما یخ کې دی، ما پښې مې ژېرې درد کوي زیات، نو بیا ولاړم برای یو وار بیا وړم د کلینیک کې وړم. وروره ډېر خدمت یې کړی، خو مقصد موږ ډېر په عذاب یو. اسلامي امارات او د پاکستان دولت چې دا بارډر خلاص کړي ډېر مکار سره زورندې خراب دی.
د کندهار یو اوسیدونکی محمد اکرم وویل د کور له میرمنو سره په علاج پسې کوټی ته تللی وو، خو اوس په چمن کې ایسار دی.
ورځ کې چې راغلی یو څه مریضان سره د کوټ تکلی وو، هلته مو علاج وکړ، اوس راغلی چمن کې بند پاتې یو. دلته زموږ سره 4-5 زنانې را سره دي. موږ مشکل داري چې موږ ته دروازه را خلاصه سي، موږ ته اخوا ته موږ ته تګ اجازه راکوه چې موږ خپل کورو ته ولاړ شو. زموږ روزګار بندي، زموږ روزګار ایله سي، زموږ ټول سیستم برابر سي، ژوند مې برابر سي، ژوند مې هیڅ د کول وړ نه دی.
د محمد نبی په نامه د کندهار یو بل اوسیدونکي مشال رادیو ته وویل طالبان او پاکستانی حکومت باید د لارې پرانستلو لپاره خبرې سره وکړي او د دوی مشکل حل کړي.
زما سره درې دانې زنانې را سره دي، درې څلور ماشومان سره دي. د علاج لپاره ما به ولي وزدلې هم، خو دلته موږ ډېر په سخت دغه مشکلات کې یو. موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته دروازه را خلاص شي، که طالبان دي که د دې حکومت دي، د خپل یو لار سره وباسي، موږ دلته په سخت دغه کې یو.
د پرلط په پهلوان مشهور یو ځایي ټولنیز فعال عبدالحمید مشال رډي ته وویل دوی په خپل سر هر ورځ په لسګونه ایسار سویو کسانو ته خوراک او د آرام ځای برابر کړی دی.
دا
خلک نخبر وو نخبر تقریباً اعلان وکړ چې دروازه بنده سو دی رالو خبرای ماشان مرسته تقریبا څلور نیم سو کسان جمع وو زنانی ماشومان دي د یخم ډیر دي مشکلات تل راز مرسته بيخي دي
د طالبانو حکومت د اکتوبر پر 15مه د سپین بولدک او چمن ترمنځ لارې په دې تور وتړل چې ګواکي پاکستانی چارواکي افغان وګړو ته د تګ راتګ پر وخت ستونزې جوړوي خو د چمن مرستيال کمشنر جماداد مندوخیل د پولی تر تړل کېدو وروسته د طالبانو دا تور رد کړی و چې ګواکي پاکستانی چارواکي افغان وګړي ځوروي د دوی په وینا د پاکستان لخوا لار خلاصه ده او د تړل کېدو پریکړه طالبانو په خپل سر کړې ده اوس پښتنه دا ده چې دا لار به تر څه وخت تړلې وي او آیا د پرانستلو لپاره څه هڅې روانې دي او کنه د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال او ویاند زبی الله مجاهد په دې اړه له مشال رادیو سره له خبرو ډډه وکړه خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات امیر رحمت الله نړیوال د اکتوبر پر 8مه مشال رادیو ته ویل چې په دې اړه له چمن څخه د تجارو او قبایلی مشرانو یو پلاوی کندهار ته ورغلی وو خو خبرو اترو څه نتیجه نه ده ورکړې د ویل
هلته چې پاکستان د تګ را تګ لپاره زموږ افغانان ځوروله وهل ډبولې ورکوله راغو خدا شته چې یو مخ بند شي نو پاته سل کم کسان چلته پاته دي نو هغوی لپاره به موږ انشاءالله هڅې وکړو تر څو خلک پل دې غاړې ته راواړو خبرې خو روان دي انشاءالله ما ستاسو په ژر کې به وسي
طالبان د 2020 کال د اگست پر 15مه پر افغانستان واکمن سو او له هغه راهیسې د لومړی ځل دی چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ لاره په مکمل توګه تړل شوې ده
د جنوبی وزیرستان انګور اډې سیمه اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان حکومت له تیرو دوه ورځو راهیسې افغانستان سره د انګور اډې په سرحدي دروازه د خلکو په پیدل تک بندیز لګولې چې له کبله خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي بلخوا د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله مشال ریډیو ته ویل چې د دې بندیز د سرنګوالي په اړه به معلومات کوي نور تفصیل له سیمه د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسعود پر رپورټ کې اورو
د سویلی وزیرستان انګیرا ډا اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تیرې دوه ورځې راسې د پاکستان حکومت افغانستان سره په سرحدي دروازې د پیدل خلکو تاګ رو تاګ باندې بندیز لګولای دی چې په واجه یې دا خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي په دغې برعکس د انګیرا ډا اوسیدونکو محمد رسول مشال ریډیو ته وویل اکبر سلمان خیل ویایی چې د دولس ورځې راسې په انګیراډې سرحدي دروازه باندې سور دی او د پښتنې یې سوق هم نشته دی شمس الرحمن خبر ہم وار وئی
دلته چکینه ادارې دی فوج د دپو رشوت کې ډېر سخت مبتلا دي افغانان باندې د چکین د نات وزستان خلک د یو سیطاری په دایو یو کاز باندې لاس زده کړی یو خلی
مشال ریډیو چې د افغانستان سره په انګورا ډا سرحدي دروازې باندې د پیدل خلکو تاګ رو تاګ باندې لګولای شوی بندیز او په دروازې موجود چارواکیو د رشوت اخستلو خبره د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله مخې تک شیشوا غوی په دا رنگ جواب وکړه
زه پاته وکړو بارډر خو نن بي پي او صاحب وایي چې تللی وي تاسو ریپورت خو نه دی راغلی زه یې معلوماتو کو دا خو څه کا دین رشوت خولي یا پیسې نه خولي یا څه امید ور کوي غیر قانوني نو دا خو دې هغه کوي شکایت کوي ان شاء الله هغه خلاف بالکل پراپر اکشن اخست شي
دا انګورا دا اوسیدونکو دا هم ویل چې کا د پاکستان حکومت دوی ته د افغانستان سره سرحدي دروازې باندې اسونتیاوي جوړ نکړي بیا به دوی په احتجاج لاس پورې کولو باندې مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زمون ټولي ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لن خبرونه به له بوریوال کاکړ نو ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ونډي شرمن د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او نورو چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. ونډي شرمن پرون په اسلام آباد کې تر ملاقات وروسته خبري اعلان تویل چې په افغانستان کې د مخکې تګ او طالبانو شکیل ساتلو په اړه یې له پاکستانیو چارواکو سره جوړي او نیغي خبرې کړې دي. په شمالي وزیرستان کې دوه نور کسان په هدفي برید کې وژل شوي دي. ځايي پولیسو چارواکو او خلکو د نومنه شور دلو په شرط مشال لري تول چې ناصرګند وسلوالو پروند د تحصیل د تخیل په لند سیدآباد سیمه کې دوه ځايي کسان شیر ایوب او سنا خان په دزو وژل او بیا وتښتیدل. پولیس وايي د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړي او پلټنې پیل کړي دي. چاتر تو اوسه د دې ذمہ نه منلې. د بلوچستان گورنر سید ظهور احمد آغا د اکتوبر پر اتمه د هغو درو صوبای وزیرانو استعفا منظور کړی ده چې د وزیرالله پر ضد د احتجاج په توګه وړاندې کړی و. په بلوچستان کې ځینې حکومتي غړي او حکومت مخالف ګوندونه غوښتنه کوي چې وزیرالله جام کمال د استعفا ورکړي. دوی تور پور کوي چې جام کمال په ترقیاتي پروژو کې د دوی سیمو ته پاملرنه نه کوي خو هغه دا تورونه ردوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي هغه کسان یې نیولې چې په کابل کې یې هندوان زورولې وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد نن پر ټویټر لیکلی چې دا کسان یې له نیولو وروسته عدلي او چارواکو ته معرفي کړي دي. خو نوموړي دا نه ده څرګنده کړې چې دا څو کسان دي او د کومې پیښې په تړاو نیول شوي دي. او امریکا د قطر په پلازمینه دوحه کې نن او سبا له طالبانو سره مخامخ خبرې اترې کوي. دواړه غړو پخلی کړی دی چې په لیدی لیدو کتو کې به د نړیوالو ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه خبرې کوي چې غواړي له هیواده ووځي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. ورزو خپل یو بل ریپورت ته په خوست کې د میشتو وزیرستاني او کډوالو مشران غوښتنه کوي چې د دوی د تګ راتګ په مخ ته د غلام خان لاره پرانستل شي. وزیرستاني کډوال هغوی سره مرسته هم لکه بولی او زیاتوي چې د دوی ور باندې پوره گزاره نکېږي. بل لوري ته د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي سره لدې چې په اوس وخت کې د غلام خان لار د سوداګریزو سامانونو د وړلو راوړلو لپاره ده، خو بیا هم دوی وزیرستاني او کډوالو ته د تګ راتګ زمينه برابره کړې ده. نور حل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې اورو.
په خوست کې د وزیرستاني او کډوالو مشران د دوی د تګ او راتګ په مخ کې د غلام خان لارې د خلاصولو غوښتنه کوي. دوی وایي نشي کولای د غلام خان پر لاره په اسانه خپل ناروغان د درملنې لپاره بوزي یا د نورو ضرورتونو لپاره تګ او راتګ وکړي. په خوست کې د وزیرستاني او کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مدخیل مشال را دیته وویل
همود د افغانستان د طالبانو د دولت نه دا وشتنه ده چې د غلام خان لار د میش سملی منډه باندو کا دریغ وی کا درنجیر وی د لار د میشتا خلاصا کو میر ودا خالتا چکی مادو دا د خست و خالتا ډیر تکلیف تا ډیر مشکل سره مخامخ تا چې بیمور یو شي د بیمور لار نه میمي د رغ لار نه میمي چې د غ لار میر دانی کا صدا وشتنه ده چې د لار میشتا پازر نظر چې کی ما د خلصا کوم.
د وزیرستانه یو کډوال یو بل مشر مولوی جلال الدین وای کده غلام خان لاره د ټولو خلکو پر مخلاص شي ډیره بخي او کدا سینه کی نو کده اړمن خلکو او بیمارانو په مخ کې خلاص شي بیا به هم د دوی څن از ستونزې ور سره حل شي وی.
الیار مصالح خدا د چې دار سخت مشکلات خلته دي چې کار ډېر لته کی می سره شوی دي ډېر انتهایی تکلیف ته خلته دا د میز درخواست دا د میز خواهش دی چې د کارول تاوال خو مکمل یار کولا کو کنی ضرورت پر مریض دے پر خاصا چې د زنانه دله دله سیر سی هغه پر چ کلا کو د ډیر مهرباني انتهایی خالته تکلیف ته
د لاټکو د مچا اوسیدونکو غلام خان وای وزیرستاني کډوال په دې هیله دي چې نور خپل کور او کریتا د واپسه زمينه ورته برابر شي
میشتا چې د ګلم خون لار په زر نظر خلوصه شي میش خو سخت د لارې سخت تغییر خوان یم د میش د وطن په تامه دي چې میش وطن ته تللی وای میش دان داد لارې د ګلم خون د لارې غشتنه چې په عزت سره میشتي خلوصي خپل وطن ته لور شي
بلوري ته په خوښ کې طالب چارواکي وای چې وزیرستان یو کډوالو سره د اوسنوي امکاناتو په چوکاټ کې مرستې کیږي او دوی هڅه کوي چې ډونران کډوالو سره ژمنه یې مرستو ته وهڅوي د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي بیا وایي د غلام خان لار کڅه هم په اوس وخت کې د سوداګریزو توکو د وړلو او راوړلو لپاره ده خو له دې سره سره مسؤلین هڅه کوي چې ډیرو اړمنو کسانو او هغوی چې ناروغان لري د تګ او راتګ اجازه ورکړي دوی زیاتوي د وزیرستان کډوالو ناروغان په امبولانسونو کې د میرانشاه روغتون ته لیږدول کیږي او تر درملنې وروسته یې بیرته واپس کوي
د پاکستان د هوایی چلن ملکی ادارې سعودي عرب ته تلونکي 9 مسافر د کورونا وایرس واکسینو جعلی سرټیفیکیټ لرلو له امله سفر ته نه دی پریښي دا خبره د ادارې ویان پرون مشال ریډیو ته وکړه د ادارې چارواکي وایي دغه کسان یوازې واپس کړل شوي دي او خلاف یې تر اوسه څه ګامونه نه دي اخیستل شوي د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید په داروستو کې ویلي چې د کورونا وایرس جعلی سرټیفیکیټ لرونکو او جوړونکو خلاف یې کاروایی پیل کړي تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان راکوي
دا پاکستان ملکی هوائی چلن ویان سعد بن ایوب دا اکتوبر په اتمه مشال ریډیو ته وویل چې دې مسافرو د تلو په وخت په هوائی ډګرو د کرونا وایرس د مخنیوي واکسینو جالی سندونه وړاندې کړي چې بیا سعودي عرب ته لتک څخه منشي
پیسنجرز کا جو ریشو ہمارے سامنے آیا ہے وہ بڑا عجیب سا ریشو ہے
دی وای چې د مسافرو شرا چې زمنګ مخیتا راغلی دا هغه ډیرا عجیب شرا ده د مل پټولو هوائی ډګرو د واکسینو سندونه په خصوصي توګه چکیږي او شپږش مسافر د پنځشنبه پشپا د اسلام آباد څخه په شخصي الوتکه ایر بلو کې سعودي عرب ته روانو او د دې سره 43 مسافر چې د کراچي په هوائي ډګر سعودي عرب ته روانو بیرته لګلی شوی او د دوی سندونه هم جالي ثابت شوی او هیڅوک هم نشي کولای چې په جالي سندونو بهر تلاړ شي موږ د دې د مخنیوي لپاره د هواد په ټولو خارونو کې د ټولو نړیوالو الوتنو لپاره د هوائي چلونکو یو ګډه کمیټي هم جوړه کړې ده د پاکستان د هوائی ډګرونو څخه د تک د پاره د جالي واکسینو سندونو راپورونه په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې له دې وړاندې له دوبۍ او متحده عرب اماراتو څخه پاکستانی مسافرو د کرونا وایرس د جالي راپورونو او واکسینو جالي سندونو سفر کړی وو او بیا ګڼ شمېر کسان د دغه هیوادونو بیرته رالیږلي شوي وو په دې اړه د کراچۍ څخه دوبۍ ته تلونکي یو مسافر محمد خان چې د اکتوبر په اتمه مشال ویډیو ته ویلي
زه په خپل چې راځم نو ما آلته واکسین کړی دي نو زما ویکسین التم چیک کیږي او دلته ما ایمیګریشن کې چیک کیږي دواړه ځای چیک کیږي کم ویکسین چې دلته کیږي پاکستان کې نو هغه خلکو ته مسله شته هغه کې به مختلف کیټګری دي او د ویکسین کارت لکه ویریفیکیشن دواړه ایرپورټ باندې کیږي هم دوبه ایرپورټ باندې کیږي او هم د کراچي ایرپورټ باندې کیږي
بل خو نیاز احمد خان چې په کراچي کې یو نړیوال ټریول ایجنسی چلوي وای
په دې نن سبا په دې دغه کې چې کنه په کرونا ټیسټ سرټیفیکیټ کې او پی سی آر ټیسټ کې جالي په ګدارا وتی دي چې کسانی هغه وی چې یاره مونږه چیرې ان کیس کرونا پازیټیو راشي نو دا غي د پاره مونږه بیا کسان چې دی وای ټیسټ وکي نیگیټیو ول راولي هغه خو د شي حساب ټیمپل دې نه یوسته په هغه باندې چلته په ایرپورټ کې ول انټی باډي ټیسټ وکي یا ریپډ انټیجن ټیسټ کوم ورته وی هغه په ایرپورټ کې ول وکي نو هغه انټی باډیز نه په هغه په وجه باندې هغه جالي هغه کی کسان بیا واپس کی
بل خو د پاکستان د کورونو چار وزیر شیخ رشید احمد د اکتوبر په 15 په اسلام آباد کې یو خبری غونډه تا ویلی وو چې د هغه خلکو خلاف کاروایی پیل کړي چې د کرونا واکسینو جالي سندونه جوړوي او د ملک په بیا لا بیا لو برخو کې لا سلويختو زیات جالي سرټیفیکیټ جوړونکي او اغستونکي نیولې شوې دي او د وفاقي تحقیقاتو ادارې اف ای ای بعد د پلټنی کوي او کاروایی به هم وکړي خو بل خوا په اسلام آباد او کراچۍ کې د واکسینو په جالي سندونو سعودي عرب ته د تلونکو خلکو په اړه د ملکی هوائي چلن چارواکي وایي چې تر دې دمه د دې یو کم سلويختو کسانو په ضد هیڅ ګامونه نه دي اخیستي شوي او دوی یوازې دغه کسان بیرته کورونو ته لیږلي دي او که ایف ای ای یا کومه بله اداره پلټنی کوي او یا د دوی په ضد ګامونه اخلي دوی بعد د ټولو مسافرو ریکارډ به دوی ته ورکړي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د خیبر صحت محکمې ویلي چې په دې ضلع کې د ډنګي ناروغۍ کیسونه زیات شوي. دوی د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړي دي، خو پکار ده چې ولس د ډنګي ماشي د چیچلو نه ځانونه بچ کړي او احتیاطي تدابیر خپل کړي. دا چې سخت کال تر اوسه په خیبر کې د ډنګي څومره ناروغان رجسټر شوي او د خیبر صحت محکمې مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کوي، تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې په ټوله ضلع کې د ډینګي ناروغي زیاته شوې او په سرکاري روغتونونو کې په لسګونه کیسونه رجسټر شوي. په خیبر کې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي پروګرام فوکل پرسن ډاکټر خالد خان مشال ریډیو ته وایي چې د روان کال جولای 14 نیټې نه تر د اکتوبر 8 نیټې پورې په خیبر کې لږ تر لږه 140 ډینګي ناروغۍ کیسونه رجسٹر شوی.
په اجتماعي تور باندې ټول خیبر کې 140 کیسز رجسٹر شوی دي چې هغه کنفرم کیسز دي، زموږ هسپتالونو کې کنفرم شوی دي. 150 کیسونه یا سسپیکټس کیسز چې کومو ته وایي چې هغه ته تبوي، خو ضروری نه ده چې په هغه کې د ډینګي ټیسټ پازیټیو راشي. هغه هم سکرین شوی دي، هغه ته هم د تبې لپاره مختلفې دوایانې ورکړې شوی دي. د دې نه علاوه د ډینګي خصوصی سپری شروع دا چاغه پلنډی کوتل کې په زیاته پیمانه شوې دا. پلنډی کوتل کې د نن پورې تقریبا 18,500 کورونا سپری شوې دي. په دې کې کا خاندانونه حساب کې نو هغه به دینه هم زیات راځي، هغه 27,000 پورې راځي.
ډاکټر خالد خان وایي چې د صحت محکمې ډلې په هغه کلیو کې ګرځي چې چرته نه د ډینګي زیات کې سونه رپورت شوی او هلته اوبه ګوري او هغه کې د ډینګي د ماشو اگے ضایع کوي او خلکو ته د دغه ماشي د چیچلو نه بچ کېدو لپاره احتیاطي تدابیر ورخایي.
هغه علاقه باندې زیاته توجه ورکېږي چې کومه علاقې نه د ډینګي زیات کې سونه رپورت شوی دي. دنا علاوه زمونږ ټیمونه د هیل ټیمز چې کوم دي، هغه چې کوم علاقو ته مونږ هارد سپاٹس وایو، یعنی چې په کوم علاقو کې ډینګي کیسونه زیات رپورټ شوي دي، هغه ته زمونږ ټیمونه د ټی ایم ای ټیمز او د هیل ټیمز روزانه بنیاد باندې ځي. هلته د خلکو لوخي چکوي، په هغه لوخو کې لار وګوري او چې کوم لوخي کې لار وروزي هغه ډسکارډ کوي او په هغه علاقه کې آگاهي مهم جاری ساتي. په مختلف سکولونو کې هم زمونږ سټاف ولزی الټر سټوډنټانو سره چې کم طالب علمان دي او کم اساتذه کرام دي هغه سره هم اویرنس کمپین چلوي.
په جمرود کې یو فعال کاشف اپریده وایي چې په ځنی کلیو کې د خیبر صحت محکمې د ډینګي ناروغۍ د ختمېدو لپاره سم ګامونه نه دي پورته کړي او په کار د په دې لړ کې خپل هلې ځلې زیاتې کړي.
په جمرود کې خو ډیر زیات خلک دنه چې کوم دي متاثر شوي، خلکو ته مشکلات خاص کر چې کوم دي د ټیسټ سہولتې ٹیسٹ چکم سی بی سی ٹیسٹ چکم کے پلیٹلیٹس کاؤنٹ کی گیا اگر ٹیسٹ ڈیر زیاد مطلب ایکسپینسو دے باہر چکن دے 500 نہ 600 پورے ٹیسٹ علی او چکن اسپتال گیا اگر ٹیسٹ مفت کی گئی نو دل دہ غریبان خل دے ڈر اگر تکلیف تے ورتا بی نو میڈیسن ورتا نہ ملائی گی اگے اویئرنیس سیشن نکی گی مطلب تس کول دی سنے کول دی بڑا ریک ورتا وچ تا ٹیٹ ڈنگی پازیٹو دی اوزا کورت شی او سملی آرام کے بس دا ورتا وئی ور منڈو ملے شوا سر کمر شو ور کوٹی نیر شو دا جمرو دے لکا دیزی کس پری شوی خو اگے سر کی سونا وسم پیغام نے اثر نے پر ہوتے او دا مچھر دنو تقسیم تقریبا یو کال مخه شوه دي او هغه نه بعد خو یو مشر دنه تقسیم نه دي شوه.
ډاکټران وای ډینګي ملیریا او لشمین یا ناروغي د خاص قسم ماشو د چیچلو نه لګي او په کار د خلک په کلیو کې د ډنډونو به ضایع کړي او پاکي وب په لوخو کې بند وساتي او په کورونو کې دي د ماشو زت سپری او د مچر دانه استعمال لازمی وګرځوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
په خیبر کې د ډنګي د کیسونو پاړه رپورت تاسو اوریدو. په پاکستان کې د اپوزیشن ډلو د هغه ترمیمي اورډیننس مخالفت کړی کوم چې د اکتوبر په 16 ولسمشر یاسر عارف الوی د اعتصاب په قانون کې وکړ. په دغه ترمیم کې ویل شوی نیب به د قومي او صوبایي اسمبلیو فیصلو، د مشترکه مفاداتو کونسل فیصلو او ځینو نورو ادارو محکمو فیصلو کې د مداخلت اختیار نه لري. د ترمیم تر مخه د نیب چیرمن په ټاکلو کې به ولسمشر زیات به اختیاروي. حکومت وایي دغه ترمیمونه د عوامي مفاد کاروبارونو او روزګارونو د خکولو لپاره خستل شوی، خو اپوزیشن وای دغه ترمیم سره حکومت خپل ځان ته انارو ورکړی دا. شانواز ترکزی له تفصیل سره.
د پاکستان سیاسي اپوزیشن د قومي احتساب په قانون کې د صدارتي ترمیم مخالفت کړي. د پاکستان صدر عارف علوی د اکتوبر په 16 د احتساب په قانون کې ترمیم کړي چې پکې دغه اداري چیرمن جاوید اقبال د عہدې یا څوکۍ موده نور هم غځولي. او د دغه څوکي اختیارات کم کړي هم دي. دا ډان اخبار د اکتوبر د اتمې خبر تر مخه دوی ته یو کاپی ملاو شو چې په کې د سیملې د اپوزیشن یو سل او شپږ 50 غړو د ځختونه کړي دي. دوی غوښتل چې د یاد قانون ترمیم په حواله سره د قومي سیملې غونډه وبلل شي. د دسخت شوی درخواست په سر کې یو کرخه لري واغه داسې په دې خبره بحث ته پاره چې په آئینی تور د چیرمن نه پټاکلو کې وزیر اعظم پاکستان د اپوزیشن لیډر سره په مشوره کولو کې ناکامه شوی. دغه ترمیم ته نیب ارډیننس ترمیم اکټ 2021 نوم ورکړی. اول دا چې په دغه ترمیم کې څه شامل دي؟ د لوټور اول خو پکې دا چې تر کومې پوری بل چیرمن نیب نوی مقرره شوی. زوړ چیرمن جاوید اقبال و تر هغې پورې چیرمن وي. بل دا چې تر دې وړاندې د چیرمن نه د ټاکلو اختیار د وزیر اعظم او اپوزیشن لیډر سره او صدر پاکستان به د دوی په مشوره باندې او یا دستخط کاو. اوس به صدر پاکستان د وزیر اعظم او اپوزیشن لیډر سره د دغه عہدې لپاره په کوم نوم مشوره کوي او که دواړه سلا نه شو وفاقي کابینه به فیصله کوي. یو دا هم چې وړاندې به چیرمن نه سره زیات اختیاراتو خو سي ځینې اختیارات پروسیکیوټر جنرال ورکړي. د اکتوبر په شپږمه په اسلام آباد کې وفاقي وزیر قانون فرور نسیم د ترمیمي ارډیننس ته جاری کېدو وروسته پریس کانفرنس هم کړو چې هغه پکې تر دغه علاوه نور ترمیمونه هم بیان کړي.
ٹرائل کی پاورز جو ہے اب ٹرائل کورٹ کو دی جا رہی ہے.
دیو چې د ضمانت اختیار به د ٹرائل کورٹ یا د احتساب خصوصی عدالت سره هم وي. د مقدمه سره تړلي گواهان به په آڈیو او ویډیو بیان سره خپل شهادت ریکارډول شي او دا به ایز لایو وي. کچیرته د کابینه کوم فیصله ده، د مشترک مفادات او د کونسل کوم فیصله ده، د وفاقي او صوبایي حکومتونو کوم فیصله دي، هغه د نیب د اختیار نه بهر شوی. د نیب د اختیاراتونه بهر مانه نیب به دغه فیصلو د لاندې کیدونکو عملیات نه خود څارلی شي، نه به تحقیقات کولی شي، نه به په مقدمه جوړولی شي. خو تر دې وړاندې پاکستان کې دغه شان ادارو او محکمو لخوا اخیستل شوي فیصلو د لاندې ډیر ترقیاتي کارونه شروع شوي. خو د نیب د مداخلت یا مقدمو د لاسه ځینې کارونه لا هم ولاړ دي. په دغه ترمیمونو کې دا هم شامل دي که د یو چا په ضد د نیب د قانون د لاندې مقدمه جوړه شوه په شپږو میاشتو کې به فیصله کولی شي. که د احتساب عدالت کمجت د ضابط اخلاق خلاف ورزي وکړه د پاکستان صدر به د های کورټ د جج په مشوره سره هغه د نوکرۍ نه فارغولی شي. ولې وړاندې دا اختیار د های کورټ د جج سره و چې هغه به کمیټي جوړوله، تحقیقات به کول او د تورن شوي جج په ضد به عملیات کول. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز دل یو مشهر شاهد حقان عباسی د ترمیمي ارډیننس په جاری کېدو په حکومت ټکونه کړی او د اکتوبر په اومه په یو خبری کانفرنس کې ویلي حکومت چیرمن د نوکرۍ موده غزولې. خدا د نیب ادارې نوکر نه بلکې د وزیر اعظم نوکر دی.
کیس میں حکومت نے اپنے آپ کو این آر او جاری کیا ہے.
دیوائی پدی کہ حکومت خپل ځان ته این آر او جاری کړی دا مانو حکومت ویلی دی چې کوم د دوی مطلب د حکومت فیصله دی په هغه به د دوی نه هیڅ پوښتنه نشي کولی چې دوی کوم پچینو کې غلا کړی دا چې تقریبا د پاکستانیانو نه 800 ارب روپۍ غلا کړی په هغه باندې اداره هیڅ نشي کولی. په غنمو کې چې کوم غلا شوی او پنجاب حکومت بغیر د کوم سمره او یا قانوني اجازه ته سبسيډي ورکړی دا په هغه به د پنجاب د وزیر اعلی او د حکومت نه هیڅ پوښتنه نشي کولی. د چینو او غنمو سکینډل د عام کولو او په دغه کې د تورونو تنانو په ضد وزیر اعظم عمران خان څه کال د اپریل په 14 ویلو په یو کال کې چینی شپږ ویشت روپۍ ګران کړل شوی. دا ډیر زیاته دی ځکه د چینو مافیا د شپږو شلو نه تر د شپږنیمو شلو عربو روپو پورې اضافي روپۍ د خلکو نه ګټلې دي. هغه ویلو وفاقي تحقیقاتي ادارې ته د تحقیقات وینا هم کړې ده. دا چې وفاقي حکومت د پارلمان د لاندې د نیب په قانون کې ترمیم نه کوي څه وجه کېدای شي؟ تجزیه کار او صحافی عرفت الله ورغدی د اکتوبر په اتمه مشهد ریډیو ته دغه سوال جواب داسې ورکړه.
دو ځکه اسمبلی ته نشي راوړلی چې هغه دو سره اکثریت نشته دی. په پارلیمنت کې د اپوزیشن اکثریت زیات دی. دو چې دینه مخکې کمې قانونونه پاس کړي دي هغه دو لکه سوال زری کړي دي. ډېر داسې وو چې لکه د آرمی چیف اکسټینشن والا خبره وه په هغه کې د اپوزیشن جماعتونو ته ډېر سوال زری وکړو هغه نه هغه دغه چې دی قانون منظور شو.
د ډان اخبار په خبره کې زیاته شوه هغه وخت چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په قومي سیملې کې د نیب په قانون کې په صدارتي ترمیم د بحث لپاره د غونډې بللو درخواست ورکړل شو. نو د قومي سیملې سپیکر ورستو وینا وکړه په 22 اکتوبر د اجلاس د غوښتلو فیصله سم شوې ده. دغه خبرې بعد سیملې پر راتلونکو غونډه کې د بحث لاندې راوستل شي. په ترمیمي ارډیننس ته پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند او ځینې نور سیاسي ډلو نه علاوه پاکستان بار کونسل هم اعتراضونه کړي دي او غوښتلې دي داسې ترمیمونه باید د پارلمان مند لوري وشي نه چې صدر پاکستان د صدارتي ارډیننسونه جاری کړي. شاه نواز ترغزه مشهد ریډیو پېښور.
په پېښور کې د مفکوره په نوم سیړنیز مرکز د علمي سیړنیز د زده کړې او روزنیز ورکشاپ رانسته چې د خیبر پښتونخوا له بیلابیلو سیمو سره اړه لرونکي ځوانان برخه پکې اخلي. د اکتوبر له درېمې څخه بیا د اکتوبر تر نهمې پورې په دې ورکشاپ کې هر ورځ بیلابیل روزونکي له علمي سیړنو سره په تړلو بیلابیلو موضوعاتو درس ورکوي. دا چې د دې سیړنیز ورکشاپ د ترسره کولو عوامل څه دي او دا به څه اثر ولري، احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د مفکورې څېړنیز مرکز لخوا په داسې حال کې د علمي څېړنې د بیلابیلو اړخونو په اړه د روزنیز ورکشاپ تابعا سوې چې له تیرو څه کم دوو کلونو راهیسې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان بیلابیلې تعلیمي ادارې د کورونا وبا له کبله په وار وار تړل سوې وې او زده کوونکو پر کور زده کړې ترلاسه کولې. د مفکورې مرکز مشر حیات روغانی وایي چې یو خوا کورونا وبا د زده کوونکو د زده کړې بهیر اغیزمن کړ، ځکه چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د انټرنیټ ستونزې شته. د نوموړي په وینا بلخوا د پوهنتون ځینې زده کوونکي د دوی مرکز ته وخت ناوخته ورتلل او په علمي چوکاټ کې به یې د خپلو څېړنو ترسره کولو په اړه پوښتنې کولې. نوموړي زیاتوي د دوی چاپېره هر څیز د یوې تحقیقي رویې غوښتنه کوي، نو په همدې خاطر دوی د علمي څېړنې دا ورکشاپ پرانیست.
زمونږ اصل نسل به هیڅ نه واخله د جدید علوم پورې، د سیاسياتو پورې، د مذهبياتو پورې، د زبه هنرونو پورې. زمونږ خو هر قدم باندې غوښتنه کوي چې مونږ یو سیړنیز، یو تحقیقي، یو ریسرچ رویه مخ وړاندې وبوزو، ځکه چې خلک راځي په مونږ شینه خرڅي او مونږ کې دا د غنیشته ماده چې مونږ وپیژنو چې دا څه خرڅي به مونږ باندې کاغذ مادي په شکل کې دي، غیر مادي شکل کې دي، کاغذ نظریه په شکل کې دي، کاغذ عقیده په شکل کې دي، خلک سودا وروړي په مونږ خرڅي.
د مفکورې ته اهتمام لاندې دی او ورځنی څېړنیز ورکشاپ ته د پېښور پوهنتون د بیلابیلو ښوونکو په ګډون د څېړنې پیلم پوه ځینو نور ښوونکو او لیکوالانو هم پر ځانګړو موضوعاتو درس ورکړ. د پېښور پوهنتون یو ښوونکی ډاکټر درویش افریدی مشال رادیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وبا او په یو شمېر سرکاري پوهنتونونو کې د ځینو مالی او انتظامی ستونزو له کبله د تدریس او زده کړې عمل اغېزمن شوی دی، نو په همدې خاطر دا ډول علمي ورکشاپونو ته اړتیا لیدل کېږي.
کم مثال دلته دا فارمل ایجوکیشن پبلک ادارو ته راځي، نو دوی یو داسې اخلي لکه دا یو کار دی دوی لکول دي کنه مجبور دي، او دا بیا چې دغه شان ځایونه لکه مفکورې ته راغلل یا راځي یا نور سټډي سرکل او ورکشاپ او سیمینارز له راځي، نو په هغوی کې هغه شوق ته تخکاري چې د زده کړې هغه شوق په هغه سټوډنټس کې بیا نور هم لاسه وایي چې دې په کلاس نه بهر هم لکه نور کلاسونو ته هم راځي او خوشحالېږي. نو دغه شی ما په کې احساس کړلو چې دغه سټوډنټس بیا دوی کې او بیا لکه یو ټیچر په حیث باندې، د استاد په حیث باندې کاله هم هغه لیکچر خوند درکوي.
په پېښور کې د مفکورې په دفتر کې جوړ شوی دی ورکشاپ کې د پوهنتونونو او کالجونو پر زده کوونکو سربېره د څېړنې له علم سره تړلو شاوخوا 15 کسانو ځانونه راجستر کړي دي. جاوید ثاقب د باجوړ اوسیدونکو دی او د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې په ادبیاتو کې د ایم فیل زده کړې کوي. نوموړی وایي د پوهنتون پر تلای په دې څېړنیز ورکشاپ کې د تحقیق په اړه زیات زده کړه ترلاسه کړه.
او هغه څنګه غواړم په یو فریم ورک یا په یو دغه باندې ساينټیفیک طریقه باندې وکړي، نو دا غواړم ساينټیفیک طریقې د لپاره ریسرچ میتھډال دي چې دا کول شي بیا په هغه باندې ځان خو کول شي دي هغه دې زیږي دي چې په یو نور ساينټیفیک څه مخکې منګا چې کله ریسرچ سات یک منتا ولا کېدو هل څه شی خو هغه طریقه باندې چې څنګه چې منګا د کلاسونو واغستل سیمنت منګا د یونورسټینو په نسبت باندې بل څه ډیر زیاته پیدا وشول او منګا د ریسرچ په تړاو یې باندې ډیر څه زده کړل.
مفکوره څېړنیز مرکز د 2020 کال په جون کې خپل فعالیت پیل کړ او تر اوسه د یو شمېر کتابونو چاپولو ترڅنګ پر بیلابیلو موضوعاتو روزنیز ورکشاپونه، غونډې او بحثونه ترسره کړي دي. دا مرکز د ژبي او ادبیاتو ترڅنګ د موسیقي، رسامي او یو شمېر نورو هنرونو په اړه هم وخت نا وخت غونډې جوړوي. دا مرکز مشران وایي چې په راتلونکي کې به هم د څېړنې د علم په اړه دا ډول روزنیز پروګرامونه ترسره کوي.
په اورګزو کې ځلې انتظامی د ځنګلونو پریکول او په کاچاک په مکمله توګه بندیز لګولې دي. په سیمه کې تر دغه بندیز وروسته ځایی اوسیدونکو له مشکلاتو سره مخامخ شوي. ځایی اوسیدونکو وایي هغلته نه ګیس شته او نه بل داسې سهولت چې ور باندې اخلي پخلي او یو نور داسې ضرورتونه پوره کړي. دوی په لرګو راوړلو باندې د بندیز ته اوچتولو غوښتنه کړي. بلخوا چارواکي وایي کمونه او بوټي چې قیمتي دي پریکول یې منه دي، خو که عام قسم وي لرګي د سیمې اوسیدونکو په کورونو او بازارونو کې استعمالولی شي. د تاریخ اورګزی رپورټ اورو.
په اورګزو ضلع کې د مشتي ملي اوسیدونکو د جمعې پر ورځ غوښتنه کړې چې ضلعي انتظامیا د لغرونو څخه لرګي او خشاک پر وړلو بندیز اوچت کړي. ځایي اوسیدونکي حلیم ګل مشال لډیو ته وایي په سیمه کې ګیشتا او نبل داسې سهولت چې په کورونو کې اخلی پخلی او یا د تودولو داسې نور ضرورتونه ورسره پوره کړي. په کار ده چې هغلته موجود سهولت د حاصلولو لپاره اجازه دې ورته ملو شي.
وڅو ان ډیسټریک کوم لارګي استعماليږي ضلع کې نه نه نمو دا یو ځل بیا سوال کوم د ماشال ریډیو په واسطه سره حکام بالا ته ضلع کې نه نه د لارګي باندې هر قسم پابندي اوچته کړی شي. مخته ژمه روان دی، ډیر سخت تکلیف دی خلکو ته.
په سیمه کې ضلع تنظیم د ځنګلونو پرې کول او پر کچا کې ل ستمبر 15 په مکمله توګه بندیز لګولې او ویلې دي چې کڅوک لدې سرغړونه وکړي نو قانوني چلن به سره کیږي. د مشتي میله په بازار کې د تاجرانو اتحادی یو مشر فرید خان وای کله نه چې پلرګیو بندیز لګیدل دي هغلته هوټل چایخانه او نور داسې قسمه کاروباري ځایونه بندیدل شروع شوي.
سولرګي سخت ضرورت دي لکه چې لکه اوسه پرې د مو مشتي میله ولا هوټل او بکریانو زګمې دا مکمل بند پرته دي. دیو جنا سولرګي نشته دي او د مو دا علاقہ ډېر لری علاقہ دي، ډېر خوشي علاقہ دي چې نه ګیس سہولت شته نه د بل څه سہولت شته دي. هیڅ قسم ته سہولت نشته مو علاقې شي، بجلی نشته دي.
بل خو د کوزي او رګزو مرسیال کمشنر نوید الله شاه وای کوم ونه او بوټه چې قیمتي دي پرې کولې من دي خو کا عام قسمه وي لرګي د سیمه اوسیدونکو په کورونو او بازارونو کې استعمالول شي.
نختر شو، سیړی شو، کوم قیمتي بوټی دی یا زیتونونه شو، هغه باندې پابندی شته. هغه والو باندې هغه کټینګ او سولولو باندې پابندی شو. دې نه علاوه که هغه پاپولر دی، هغه سفیده دی، هغه لاچی دی، هغه بکانه دی، شاتوتونه دی، دې باندې پابندی نشته.
دا اورګزو په مشتي ملي او نور داسې ځنګلونو کې د نختر او سړې ونه موجودیت لري، خو له هغلته د نور قسمه ونه او بوټو پیداوار ډېر کم دی چې ځایو سیدونکو ضرورت نه پوره کوي. په هغه علاقې کې نختر لرګي خلک د کورونو په آبادی کې استعمالوي او سړې د سوځولو لپاره اخلي، خو چې کله نور باندې بندیز لګیدلی دی او سیدونکو لستونزو سره مخامخ شوي. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی د خبرونه اخیری سو شیبو تر رسیدلې ولند خبرونه به یو ځل بیا له بوريوال کا کړنو.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر وینډي شرمن د پاکستانی فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او نورو چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. نوموړي پرم په اسلام آباد کې تر ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د مخکیتګ او طالبانو شکیل ساتلو په اړه له پاکستانی چارواکو سره ژوري او نیغې خبرې کړې دي. په شمالي وزیرستان کې دوه نور کسان په هدفي برید کې وژل شوي دي. ځایي پولیس چارواکو او خلکو د نومونو شوډلو په شرط مشال رډې ته وویل چې نظرګند وسلوالو پرون د تحصیل د تخیل په لند سید آباد سیمه کې دوه ځایي کسان شیر ایوب او سنا خان په ډزو وژل او وتښتیدل. پولیسو د نامعلوم کسانو پر ضد مقدمه درج کړې دي چې تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. د بلوچستان گورنر سید ظهور احمد آغا د اکتوبر پراتمه د هغو درو صوبایي وزیرانو استعفا منظور کړی دا چې د وزیرالا پر ضد د احتجاج په توګه وړاندې کړی و. په بلوچستان کې ځینې حکومتي غړي او حکومت مخالف ګوندونو غوښتنه کوي چې وزیرالا جام کمال د استعفا وکړي. دوی وایي وزیرالا جام کمال په ترقیاتي پروژو کې د دوی سیمو ته پاملرنه نه کوي، خو وزیرالا دا تور دوی او وایي چې د اسمبلی اکثریت له ده سره ولاړ دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي هغه کسان یې نیولې چې په کابل کې یا هندوان زورولي وو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن پر ټوټر لیکلی چې دا کسان یې لنیول ورسته عدلي چارواکو ته معرفي کړي دي، خو نموړي دانه د سترګند کړي چې دا څوک کسان دي او د کومې پیښې په تړاو یې نیول دي. او امریکا د قطر په پلازمینه دوحا کې نن او سبا له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي. دواړه غاړو پخلی کړی دی چې په دې لیدو کتو کې به د نړیوالو ترهګرو ډلو د مخنیوي فعالیتونو مخنیوي او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه خبرې کوي چې غواړي له دې هیواده ووځي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ درته واورول. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. مونږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښ شي وي. زملی میرزاده بوریوال کاکړ او تکنیکی همکارا نادره درنه په یو اجازه تواړو. تاسو د ماخام شپه ګوبجونه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.